السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو سرخط وایم.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی طالب جنگیالی له جګړې ستړي دي خو مشران عیش کوي. طالبان وی چې له امریکا سره د سولې له موافقې وروسته په 115 دیرش ورځو کې به 15,000 امریکایي پوځیان له افغانستان ووزي. د افغانستان ولسی جرګې نن د 1499 مالي کال د بودیجې طرحه د رایو په اکثریت تصویب کړه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونو نه وروسته په راپورټونو کې یوه موضوع دا ده چې افغان مبصرینو ویلي دي چې امریکا طالبانو ته د افغانستان د دولت دریز رسولی دی. د فراه خلک د دینی علماو نه غواړي چې د پولیو ضد واکسین په کمپین کې برخه واخلي. د امریکا جمهور رئیس د سویس د داوس په ښار کې د نړیوال اقتصادي عالي غونډې په دویمه ورځ د امریکا اقتصادي وده ستایلې ده. د دې او نورو مطالبونو مخکې د نړۍ خبرونه واورئ چې شکیب دوست او نوشابه آشنا لولي.
سلام. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره نن په سویس کې لیدلی دي. دواړو مشرانو د ډیوس د اقتصادي غونډې په ترڅ کې مجلس کړی او د واشنگټن او کابل پر اړیکو یې خبرې کړې دي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د ټویټ له مخې په دغه لیدنه کې دواړو ولسمشرانو د افغانستان د وضعیت، سولې او ثبات او سیمه ییزو موضوعګانو خبرې کړې دي.
طالبان وی چې له امریکا سره د سولې له موافقې وروسته په 115 دیرش ورځو کې با 15,000 امریکایي پوځیان د افغانستان نه ووزي. د بلومبرګ رسنۍ د خبر له مخې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد چې ویلي چې امریکا به په کابل کې د خپل سفارت له لارې له افغانستان سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې جاري وساتي. په بل خبر کې د پاکستان صدر اعظم پرون په سویس کې د امریکا له ولسمشر سره د لیدنې په ترڅ کې ویلي چې د طالبانو او افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرې وشي. صدر اعظم خان ویلي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو له لارې منظم انتقال ته لیواله دی. د امریکا او پاکستان رهبران په داسې حال کې د افغانستان په سوله خبرې کوي چې په قطر کې د طالبانو او امریکا هیئت ترمنځ مذاکرات روان دي.
د افغانستان ولسمشر ویلي چې طالبان له جګړې نه ستړي دي خو برعکس د دې ډلې مشران په پانګوالو بدل شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن چهارشنبه په سویس کې د اقتصاد نړیوالې غونډې ته ویلي دي چې د سولې لپاره کار کوي. ولسمشر غنی وویل
is that the rank and file of the Taliban are sick and tired of fighting. The people who are sitting in Doha are getting their fifth or fourth or fifth wife and are enjoying themselves. They've become investors. The other is this is one of the largest drug running operations in the world.
خغلی غنی د دې ټکی بیان سره چې د امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه د افغانستان پوروړې نه ده، د افغانستان د امنیت تامین په خپل د افغانانو مسؤلیت وګاڼه ویل چې ورستي دولسیزه استثناوي خو د هغه په وینا افغانستان تل خپل امنیت په خپل ساتلای ده.
نړیوال بانک وایي چې په روان 2000 میلادي کال کې به د افغانستان په اقتصادي وده کې 3.3 او یا هم 4% زیاتوالی راشي. په 2019 میلادي کال کې د افغانستان په اقتصادي وده کې 2.9% زیاتوالی راغلی. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس هنری کرالی نن د بانک نوی راپور خپور کړ. د نړیوال بانک رئیس وویل چې د امنیتي وضعیت خرابوالی څرګند سیاسي وضعیت او بخښه نه څرګند سیاسي وضعیت په ځانګړي ډول د ټاکنو د وروستیو پایلو نه معلومېدل او د سولې خبرې اقتصاد کمزوري کوي.
د افغانستان ولسی جرګې د چهارشنبه په ورځ د 1399 کال مالی کال د بودیجې طرحه د رایو په اکثریت تصویب کړه. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی امریکا غږ ته وویل چې د 1399 مالی کال بودیجه ټول ټال 428 میلیارد افغانۍ ده چې 1.9 میلیارد پراختیایی او پاتې 209 میلیارد عادي عملیاتي بودیجه ده. د مسجدی د معلوماتو له مخې د بودیجې 8% د افغانستان له داخلي عایداتو او پاتې 8% له نړیوالو مرستو نه برابره شوې ده.
د امریکا په سنا مجلس کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ محاکمه د سه شنبه په ورځ پیل شوه. اوس د محاکمې د پرمخ بیولو په طرز العملونو بس او کار دوام لري. د امریکا په تاریخ کې دا دریم ځل دی چې سناتوران د ولسمشر د واک د دوام یا ختمولو په اړه فیصله کوي. نورحال له ګالیا رڼا نورستانۍ نه اوري.
دیموکراتانو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د محکمې په لمړۍ ورځ هڅه وکړه خو ناکام شول. هغوی هڅه وکړه مهم شواهد راټول کړي چې آیا جمهور رئیس ترامپ د 2020 کال په ټاکنو کې د بهرنۍ مداخلې په هدف د کانګرس منظور شوې مرسته د فشار په توګه کارولی کنه. د سنا جمهوری غوښتونکو دا هڅې ودرولې او استدلال یې وکړ چې په 1999 کال کې د بیل کلنټن استیزا باید لارښود وي. د استازو د مجلس مسولین درې ورځې وخت لري چې په سنا کې د جمهور رئیس ترامپ په وړاندې خپل قضیه وړاندې کړي. ټاکل شوې ده د سپینې ماڼۍ وکیلان د واشنگټن.
اوس هم څو لنډ نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ نن په سویس کې د ډیویس د اقتصادي غونډې په ترڅ کې د عراق له ولسمشر برهم صالح سره لیدلې دي. ولسمشر ترامپ ویلي چې د داعش د ځپلو په شمول امریکا او عراق په ګډه پر پوځي مسایلو کار کوي. په مجلس کې د عراق ولسمشر ویلي چې بغداد او واشنگټن ګډې ګټې لري چې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي او سیمې ته ثبات راولي. نن د ډیویس د غونډې دویمه ورځ ده. ولسمشر ترامپ پرون دغې غونډې ته وینا وکړه او د امریکا اقتصادي پرمختګونه او کورنۍ تګلارې تشریح کړې.
د میانمار یو حکومتي کمیسیون وایي چې د هغه هیواد پوځیانو د روهینګیا مسلمانانو په ضد جنگي جنایت کړی او هدف تیر کال جوړ شو. د کمیسیون غړو د خپلو څیړنو په ترڅ کې دې پایلې ته رسیدلی دي چې حکومتي پوځیانو او نورو خواوو احتمالا جنگي جنایت کړی او له بشري حقونو نه جدا سرغړونه کړې ده. په 2018 کال کې د پوځي تشدد له امله څه باندې 230,000 روهینګیا مسلمانانو بنگلاديش ته مهاجرت کړ.
د لبنان نوې صدر اعظم وایي چې د هیواد د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو او د معترضینو د غوښتنو د پوره کولو لپاره باید عملی ګامونه واخیستل شي. په دې اړه نور معلومات د سید سلیمان شاه په ریپورت کې واورئ.
یو شپېته کلن حسن دیاب چې اصلا د پوهنتون استاد دی او د پخواني صدر اعظم سعد الحریري پر ځای کېناست، ژمنه کړې چې د ولسي پاڅون کوونکو غوښتنې به پر ځای کوي، خو مظاهره چیان د هغه په لومړۍ وینا باندې قانع نه شو. برخه کې د پارلمان د ودانۍ سره نږدې لارو سړکونو ته راووتل او د شپې لخوا د پولیسو سره نښتې وکړې. دیاب چې د لبنان په ملي سیاست کې د تبارز د لومړۍ تجربه وه، زیاته کړه زموږ مالي، اقتصادي او اجتماعي حالت اوس دومره ګډوډ شوی دی چې د تصور وړ نه دی او له یو غټ مصیبت سره مخامخ یو. د بیروت د عربي ژبې د الاخبار ورځپاڼې په وینا، له یو بل غټ سیاسي مصیبت نه د لبنان د ژغورلو لپاره وروستی چانس دی. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونه ته ادامه ورکو. د حرارت د درجه په ناڅاپي ټیټېدو حالات د یونان په لاسبوس کې د کړېدلو ماجرینو د پاره لاستونزمن کړي دي. ټاکل شوی ده چې نن عام خلک او چارواکي د مظاهرو په ترڅ کې په دې ټاپو وزم کې سړکونو ته راووځي. زیات شمیر افغانان هم په دې کم کې میشت دي. د فرحت په نومې یو افغان مهاجر وایي چې ژوند ډیر ګران دی، برېښنا نشته، یخنی ډیره ده او اکثره ماشومان ناروغان دي. په دې کم کې میشت افغان مهاجرین د زیاتې ګڼې ګوڼې نه هم شکایت کوي.
د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان هغه راپورونه بې اساسه وبلل چې ګواکې هغه د امازون د شرکت د مشر جیف بیزوس تلیفون هک کړی دی. پرون د ګارډین د ورځپاڼې په رپورټ کې ویل شوي وو چې د میلیاردر جیف بیزوس تلیفون په 2013 کال کې د واټساپ د پیغام تر ترلاسه کولو وروسته هک شوی دی. دغه ورځپاڼې د خپلو منابعو له قوله ویلي وو چې دغه پیغام مخرب فایل انتقال کړی او له هغه اکاونټ څخه ورسېدلی وو چې د سعودي ولیعهد ترې کار اخلي. په سعودي کې د امریکا سفارت په دې اړه د تحقیقاتو غږ کړی ده او امازون په دې اړه د غبرګون له ښودلو نه ډډه کړې.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم اول مرستیال امرالله صالح وایي د سولې په خبرو کې د طالبانو دا بیان چې د افغانستان خاوره به د بارنیو دهشتګرو ډلو لخوا نه استعمالیږي په یخ باندې لیکلو ته ورته دي. بل لور ته ځینې منابع وایي چې د امریکایي هیئت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د څلورمې ورځې دپاره هم خبرې ادامه لري. رحیم ګل سانوار د کابل نه رپورټ راکړی دی.
په داس حال کې چې په قطر کې د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا د ځانګړي استاد زلوی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې خبري روانې دي، په ولسمشیزو ټاکنو کې د ولسمشر غنی د ټاکنیز ټیم لومړی مرستیار رام الله صالح وایي چې د طالبانو له لوري دا مسله چې د افغانستان خاوره به د بهرنیو ترهګرو له لوري نه کارول کیږي او دوی به مخالفت وکړي په یخ لیکلې. امر الله صالح په یو تازه ټویټ کې ویلي طالبان په سیمه او لسیمه باندې لکه نورې ترهګرې ډلې یو ایډیالوژي لري. امر الله صالح دا تازه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په قطر کې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي.
نن څلورمه ورځ ده چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ مذاکرات جریان لري. طالبان وایي چې خبرې بتی خو جدي او په سم لوري روانې دي، خو ممکن د افغان حکومت ځینې غوښتنې امریکایي پلاوی له طالبانو سره مطرح کړې وي، د اوربند په شمول کوم ته چې طالبان له وخت مخکې او بې ربطه مسایل وایي، نو ممکن همدغه موضوعات د مذاکراتو د اوږدېدو لامل ګرځېدلی اوسي.
ښاغلی صافی دا هم وایي چې د طالب زندانیانو د خوشي کولو موضوع هم په دغو مذاکراتو کې مطرح شوې ده.
توافقنامې له لاسلیک وروسته امریکا له طالبانو سره هوکړه کړې چې د هغوی 15,000 زندانیان به د هغه زندانونو نه خلاصوي چې د افغانستان د حکومت په ولکه کې دي. نو اړینه ده چې امریکایي لوری باید د افغان حکومت توافق واخلي او ممکن دغه د عمومي اوربند موضوع له طالبانو سره مطرح کړي.
په همدې حال کې د ملي امنیت پخوانی سلاحکار حنیف اتمر دی ویلامي په خبرولو سره له سیاسي مشرانو غوښتي چې د اساسي قانون په بنسټ د اسلامي جمهوري نظام ساتنه خپل سره کرښه وبولي. اتمر د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ اوربند غوښتي په وینا یې کلن مهاله هم وي. حنیف اتمر د ضمانتونو اخیستل هم مهم بللي چې باید د امریکا او طالبانو مشروط په بین الافغاني مذاکراتو واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني ځانګړی استازی مارکس پوتزل د یو بین الافغاني ډیالوګ د جوړولو لپاره په هڅو بوخت دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، طالبان وایي چې د امریکا سره د سولې د موافقې وروسته په 115 ورځو کې به 15,000 امریکایي پوځیان د افغانستان نه ووځي. د بلومبرګ د خبر لمخې د طالبانو نتاق ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې امریکا به په کابل کې د خپل سفارت لاره د افغانستان سره خپل ډیپلوماتیک اړیکې جاری وساتي. د دې خبر تفصیل سید سلیمان شال ولی.
د بلومبرګ د خبری اژانس خبريالانو د جنوري په 18 له دوه نه خپل ګټ ریپورت کې د طالبانو د مطبوعاتي ویان او یې با خبري امریکایي سرچینې په نقل قول ریپورت ورکړي په داسې حال کې چې د امریکایي ډیپلوماټانو او د طالبانو د مرکزیانو ترمنځ سولې مذاکرات روان دي. طالبانو د تشدد په کمولو او له افغانستان نه د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته له حکومت سره د سولې د مخامخ خبرو په پیل کولو موافقه کړې. اوس دواړو خواوې له افغانستان نه د امریکایي او نور خارجي عسکرو د وتلو په باب د موافقې لاسلیک کولو ته ورنږدې شوې دي. اژانس د طالبانو د وین ذبیح الله مجاهد له قوله وای چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیئت او طالبان د یوې هفتې یا لس ورځو اوربند په باب د طالبانو د وړاندیز په اړه اوس بحثونه کوي او هم په دې اړه غږیږي چې د سولې موافقه چیرې او څه وخت لاسلیک کړي. اژانس وای د دې لپاره چې د لومړي ځل په څیر د سولې موافقې ته په وروستۍ شیبه کې کوم نقصان ونه رسیږي، خلیلزاد او د امریکایي هیئت غړو له مطبوعاتو سره په خبرو کولو باندې بندیز لګولې. خو د امریکا د خارجه وزارت ویاندې مورګان اورتاګس په دې باب له تبصرې کول نه ډډه کړې. اژانس د مجاهد له قوله لیکلي له طالبانو سره په روانو مذاکراتو کې چې په محلي وخت دوشنبه په شپه په دوحه کې پیل شوې، دا ځلې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناټو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر هم ګډون کوي. خو په کابل کې د امریکا سفارت ویل چې په دې اړه تبصره نشي کولای. اژانس وایي چې امریکا د افغانستان په 3 کلن جنگ 900 میلیارد ډالر لګولی دي، خو د طالبانو زور نه دی کم شوی او څومره خاوره چې دا وخت په کنټرول کې ده هغه وخت یې په لاس کې نه و چې په افغانستان کې برابر 3,000 امریکایي عسکر پراته او جنگ په اوج کې و. دا وخت 2,000 خارجي عسکر په افغانستان کې دیره دي چې له دې جملې نه 10,000 امریکایان دي. مجاهد زیاته کړه کله چې موافقه لاسلیک شي امریکا به په 115 ورځو کې 15,000 عسکر راوباسي او نور عسکر به په تدریجي توګه له افغانستان نه په وتو پیل کوي. د مجاهد په وینا کومه موافقه چې طالبانو او امریکایي ډیپلوماتانو مخکې لاسلیک کړې وه او په وروستۍ شیبه کې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ فسخه کړه، اوسنۍ موافقه هم په عین شان ده، په شرایطو کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. د مجاهد په وینا د موافقې د لاسلیک کولو نه وروسته به امریکا یوازې په کابل کې سفارت ولري چې له افغانستان سره خپل ډیپلوماتیکي معاملات سرته ورسوي. خو اژانس وایي چې واشنگټن د هر ډول موافقې له لاسلیک کېدو نه مخکې په افغانستان کې د اوږدې مودې بشپړ اوربند غوښتنه کړې. د افغانستان په جنگ کې په لسګونو زر افغانان او حمله 2300 نه زیات امریکایي عسكر او قراردادیان وژل شوي دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، تاسو مخکې خبرو کې واوریدل چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ نن د چهارشنبه په ورځ د سویس د داوس په ښار کې په نړیوالې اقتصادي عالي غونډې کې برخه اخیستې ده. د دې غونډې دویمه ورځ ده. اول ته په وینا کې ویلي دي چې د امریکا اقتصاد وده کړې ده او د اقلیم د بدلون مسلې ته هم اشاره کړې. په دې غونډه کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني هم برخه اخیستې او د افغانستان د سولې په هکله د پاکستان همکاري غوښتې ده. د آشنا تلویزیون رپورت رخنا عمر خیل لولی.
سکال په داووس کې په نړیوالې اقتصادي غونډه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ، د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په ګډون د نړۍ د 112 هیوادونو مشرانو او نږدې 3000 استازو ګډون کړای دی. کته هم تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان ولسمشر به د پاکستان له صدر اعظم سره د دې غونډې په څنډه کې وګوري کنه، خو عمران خان د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ په اړه خبرې کړې دي.
البته عمده مسله افغانستان دی، ځکه امریکا او پاکستان یې اندېښمن کړي دي. له نیکه مرغه د افغانستان په موضوع موږ ورته نظر لرو. موږ دواړه هلته له سولې سره لیوالتیا لرو. دغه راز د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو له لارې منظم انتقال ته لیوال یو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د پاکستان د صدر اعظم سره په لیدنه کې ویلي چې د پاکستان سره اړیکې تر بل هر وخت نږدې شوې دي.
د پاکستان سره زموږ اړیکې هیڅکله دومره نږدې شوې نه وي لکه اوس چې دي. دا یوه لویه خبره ده. که څه هم زموږ هیوادونو تل نږدې اړیکې سره درلودې، خو اوس د دغو اړیکو له وجې نور هم نږدې شوي یو، چې ډېره مهمه ده.
ولسمشر ترامپ نن د کوردستان د ولسمشر او د عراق د ولسمشر بهرام صالح سره په لیدنه کې ویل چې له سوریې څخه د امریکایي عسکرو ایستل او د ترکیې سره د عام سیمې جوړول د ټولو اړخونو سره له تصوره لرې ګټه کړې ده. بلخوا ولسمشر ډونالډ ترامپ په دې کلنۍ غونډه کې د ده په مشرۍ د امریکا اقتصادي وده او د کاناډا، مکسیکو او چین سره وروستۍ سوداګریزې معاملې وستایلې.
بدبینان تل د دې غوښتنه کوي چې مطلق ځواک غواړي چې موږ د ژوند پر هر اړخ کنټرول ولري. موږ به هیڅکله اجازه ورنکړو چې سخت دریځه سوسیالیستان زموږ اقتصاد تباه کړي او زموږ هیواد وران کړي یا زموږ خپلواکي له منځه یوسي.
څېړونکي سکال نومبر کې د ولسمشریزو ټاکنو ته په کتو وایي نړیوال اقتصادي سرمشریزه کې د ولسمشر ترامپ وینا په امریکا کې دننه اوریدونکي او منتقدینو لپاره وه.
خلک د هغه په اقتصادي تګلارو باندې شک لري. د بیلګې په توګه له چین او نورو څخه د امتیاز اخیستو لپاره د تعرفو لګولو په اړه خلک شک لري. زه فکر کوم چې هغه د دغه چلند لپاره تر انتقاد لاندې دی او هغه فکر کوي چې دا کار مؤثره دی.
ولسمشر ترامپ وویل امریکا به په نړۍ کې د 1 میلیارد ونو د کینولو په پلان کې برخه واخلي، خو فعالین وایي چې دا د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره کافي نه دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن ناوړی. نړیوال بانک اټکل کړی دی چې افغانستان به په 2020 میلادي کال کې 3.3% اقتصادي وده وکړي. د افغانستان د اقتصاد په حق لاندې نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په 2020 کال کې د افغانستان اقتصادي وده د اصلاحي پروګرامونو په عملي کېدو، د سیاسي او امنیتي وضعیت په خوالي، د نړیوال مرستو په دوام او د وچکالۍ د کچې په ابل نه راپور راکړي.
نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې په روان 2020 میلادي کال کې به د افغانستان اقتصادي وده 3.3% ته ورسیږي او ښایي له دغه کال وروسته په لنډ مهال کې د اقتصادي ودې دا کچه ان تر 3% لوړ شي. نړیوال بانک په دې راپور کې د افغانستان پر اقتصاد باندې د امنیتي، سیاسي او اقلیمي تحولاتو اغیزې او همداشان له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو دوام او له طالبانو سره د سولې د احتمالي سیاسي توافق پایلې هم سیړلې دي. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس هنری کرالی د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په 2000 میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وده د افغان حکومت لخوا د اصلاحي پروګرامونو عملي کېدو، د سیاسي او امنیتي وضعیت ښه والی، د نړیوالو مرستو دوام او د وچکالۍ د کچې راټیټېدو پورې تړلې ده. ګونګ حالت د دې لامل کېږي چې د پانګونې لپاره د باور فضا ضعیفه شي. دا د خصوصي سکتور مخه نیسي تر څو له موجودو فرصتونو څخه استفاده وکړي. په داسې حال کې چې موږ پوهیږو په 2019 کال کې د 2018 کال په پرتله اقتصادي وده چټکه وه، خو دغه وده کافي نه ده. لازمه ده چې دا د افغانانو لپاره د ژوند معیارونو کې د ښه والي او د فقر د کچې د کموالي لامل شي. تیر 2019 میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وده 2.9% صدوه. ښاغلی کراری ټینګار وکړ چې د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابوالی، ناسرګند سیاسي برخلیک، په ځانګړي ډول د انتخاباتو د وروستیو نتایجو او د سولې د روانو مذاکراتو ناسرګند برخلیک د افغانستان پر اقتصادي ودې منفي اغیزې کړې دي. د نړیوال بانک مشر همدارنګه وویل چې افغانستان د اقتصادي ودې د بلقوه تحرک لرونکی دی، خو ټینګار وکړ چې د افغانستان دولت باید د سوداګرۍ او پانګونې مطلوب چاپیریال رامنځته او له اداري فساد سره مبارزه په خپلو لومړیتوبونو کې راولي. د اقتصادي چارو کارپوهان دې راپور ته په غبرګون کې د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه د نړیوال بانک اټکل خوشبینانه ګڼي او وایي چې روان وضعیت په پاملرنې ښایي افغانستان په 2000 کال کې تر 3% زیاته اقتصادي وده ونه کړي. د پوهنتون استاد قیس محمدي امریکا غږ ته وویل له اداري فساد سره کمزورې مبارزه، د ناامنیو له امله د پانګونې لپاره د مناسبې زمینې نشتوالی، د بیکارۍ لوړه کچه، انتخاباتي ناندرۍ او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نشټوالی به په روان میلادي کال کې په چټکه توګه د افغانستان د اقتصادي ودې مخه ونیسي.
په دغه دلایلو باندې اقتصادي رشد زه فکر نه کوم چې ډیر لوړ دی لاړ شي، حتی تر دغه 3.3% پورې رسیدل مشکل دي، مګر دا چې دلته په دغه عمده عواملو کې جدي تغیرات راشي، د وی خوانه د اداري فساد سره جدي مبارزه وشي، د بل خوانه د صلح او د انتخاباتو موضوع په آرام او اسانه باندې حل شي، او د بل خوانه دلته په افغانستان کې امنیت ټینګ شي او ریفورمونه موجود وي.
د ښاغلی محمدي پر وینا کې چې افغانستان په 2000 کال کې دغه موخه ته ورسیږي نو اقتصادي وده به انتر 3.5% پورې لوړ شي. لا دې وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اتاق د یوې سروې په خبرولو سره ویلي چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د کاروبار وضعیت د ناامنیو، د زیربناو د نشټوالي او د پیچلو ګمرکي مراحلو له امله ښه نه و. دغه اتاق ویلي چې ناامنۍ او سیاسي بې ثباتي د دې لامل شوې چې په تیرو شاوخوا دوو کلونو کې 4500 پانګوال خپلې پانګې ترکیې او پاکستان ته انتقال کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.5، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د امریکا د سنا په مجلس کې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د محاکمې په لومړۍ ورځ د محاکمې د طرز العمل په څرنګوالي بحث شوه دی. دا په امریکا په تاریخ کې دریم ځل وی چې سناتوران له واک نه د جمهور رئیس د ګوښه کېدو او یا هم پاتې کېدو په حق له رای ورکوي. دا شاته تلویزیون راپورټ سمې الله جلال
زایوي. دیموکراتانو د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د محاکمې په لومړۍ ورځ هڅه وکړه خو ناکام شول. هغوی هڅه وکړه مهم شواهد راټول کړي چې آیا جمهور رئیس ټرمپ د 2020 کال په ټاکنو کې د بهرنۍ مداخلې په هدف د کانګرس منظور شوی مرسته د فشار په توګه کارولې کنه.
که امریکایان باور وکړي چې بهرنیان په حقیقت کې کولی شي جمهور رئیسان او یا هم سناتوران او والیان وټاکي، که بهرنیان د امریکایانو پر ځای په ټاکنو کې مداخله وکړي او د دې پر ځای چې امریکایان یې نتیجه وټاکي بهرنیان یې وټاکي، نو زموږ دیموکراسي په پراخ ډول زیانمنه شوې ده. پر ټاکنو به د خلکو باور له منځه ولاړ شي.
د سنا جمهوري غوښتونکو د هڅې ودرولې او استدلال یې وکړ چې په 1999 کال کې د بل کلنټن استیزا باید لارښود وي.
فکر کوم چې د مدعی او مدعی علیه دواړو لپاره دا مهمه ده چې د ملي امنیت د بخوانی سلاکار جان بولټن او احتمالا نورو شاهدانو گواهی واوریدل شي. د رایګیری او تصمیم لپاره مناسب وخت د لومړیو بحثونو وروسته دی. دا هغه طریقه ده چې د کلینټن د ګوښه کولو پر مهال تعقیب شوه.
هغه هڅه چې په کانګرس کې د جمهور رئیس د لوی ملاتړي په وینا کولی شي د ګوښه کولو د محاکمې په بهیر کې د ګوندي جنجالونو مخه ونیسي.
آیا سنا تر اوسه پورې هم زموږ د بنیادی اهدافو خدمت کولی شي؟ آیا موږ په بشپړه توګه انصاف او تاریخي مثالونه له خپلو ګوندي ګټو نه مهم ګڼلی شو؟ د نن ورځې رایه ورکول به دې پوښتنو ته یو څه ځوابونه ورکړي.
جمهور رئیس ټرمپ د سویس په داووس کې د نړۍ د اقتصادي مجموعې په دویمه ورځ ډاډه ښکاره کېده. هغه خبریالانو ته وویل سناتوران پوهیږي څه وکړي او دوی قوي ادعا لري. په داسې حال کې چې په سنا کې د جمهوري غوښتونکو اکثریت په محاکمه کې د ټرمپ لپاره سیاسي امتیاز ګڼل کېږي، د شاهدانو د راغوښتل کېدو د هڅې ناکامېدل به ناوړه عواقب ولري. مکانل د لومړنیو بحثونو لپاره د وخت له زیاتېدو سره موافقه وکړه. دیموکراتان په دې باور دي چې په محاکمه کې د وخت زیاتېدل له دوی سره مرسته کولی شي چې د جمهور رئیس ټرمپ وړاندې خپله دعوه وړاندې کړي.
ډیری ممکن اکثریت امریکایان د یوې عادلانه محکمې په جوړېدو باور ونه کړي. هغوی باور نه کوي چې سنا به بې طرفه وي. هغوی باور لري چې نتیجه له وړاندې ټاکل شوې ده. جمهور رئیس به برئات واخلي، نه د دې لپاره چې دی هغه بې ګناه نه دی، بلکې سناتوران به د ګوند له مخې رای ورکړي او هغه رای لري.
دا استازو د مجلس مسؤلین درې ورځې وخت لري چې په سنا کې د جمهور رئیس ټرمپ وړاندې خپله قضیه وړاندې کړي. ټاکل شوې ده د سپینې ماڼۍ وکیلان د شنبې په ورځ خپله دفاعیه پیل کړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
درنو اوریدونکو، ډونالد ټرمپ د امریکا په تاریخ کې دریم جمهور رئیس دی چې د قانون په سرغړونه تورن شوی دی، خو اوس هم په دې هیله دی چې یو ځل بیا خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړي چې د سنا مجلس لخوا تر محاکمه کېدو وروسته بیا هم د جمهوري ریاست انتخابات وګټي. د آشنا تلویزیون راپورته ساسې پام را اړو.
په سنا کې د محاکمه کېدو په جریان کې ټرمپ په ډیره علاقه مندۍ غواړي چې پلویان یې د 2020 کال انتخاباتي ستونزو ته پاملرنه وکړي.
We are returning power to you.
مون قدرت تاسو د امریکا ولست سپارو. تاسو په مرسته سرخندنی او همکاري مونږ به خپل خدمت دوام ورکړو. مونږ به مبارزه جاری ساتو او مونږ به بیا وګټو وګټو او وګټو.
Winning, winning.
د نانسی فرای په شان د ټرمپ لویان به لک تشویق تاړتیا لري.
I think فکر کوم هغه په خطوګه د ملک چار سنبال کړي. هغه زمنګ در ټوله لپاره هر ورځ مبارزه کوي. نو پوهیږم چې هغه هر څه څنګه تر سره کوي، خو تر سره کوي دای بریا ده او مونږ ته هم.
خو په واشنگتن کې د اساسي قانون رسمي او درون بهیر به کېدل شي د ټرمپ د بیا انتخاب کېدو پر هیله ستره اغیزه وکړي.
You will do impartial justice.
تبه د اساسي قانون او اصول مطابق به طرفه قضاوت کوي او خدای نه ملشه.
د مشانه جرګه اوس د جمهور رئیس ټرمپ په واک د ګوخه کولو محاکمې لاري قضاوت کوي او د ولسی جرګې د دیموکرات استازو استدلال اوري چې وی ټرمپ غیر قانوني توګه اوکراین دې ته اړیسته چې په بیا ځلی بریالي کېدو کې ورسره کومک وکړي.
پرزیدنت ټرمپ
په دې عمل سره جمهور رئیس ټرمپ داسې وښودله چې که هغه ته په واک کې د پاتې کېدو اجازه ورکړی شي، نو هغه به د اساسي قانون لپاره یو خطر وي.
د هغه استیزا د مظاهرو سبب شوه. په سنا مجلس کې د دیموکراتانو مشر چاک شومر وی اوس د ټرمپ او هیواد لپاره تهدیدونه تر بل هر وخت زیاد دي.
د تاریخ قضاوت او سرګې تاسو ته متوجه دي او تاسو اوس احساسوي.
ډیر امکان دی چې ټرمپ د سنا مجلس لخوا بې ګناه وګڼل شي او په واک کې پاتې شي. خو څېړونکی جان فورتیر وی دا معلومه نه ده چې د استیزا روانه پروسه به د جمهوري ریاست په ټاکنو کې فرصتونه څومره اغیزمن کړي.
Well, President Trump's
دغه د محبوبیت سطح تل دومره ښه نه وه، خو په یو شمېر محدودو خلکو کې ښه وه. هغه د جمهوریت غوښتونکو قوي ملاتړ لري، مګر ډېر په مشکله پکې پلویان زیاتوي. نو هغه که په دې تمه اوسي چې بیا جمهور رئیس شي، اوس یو څه په ټیټه سطح کې دی.
بل څېړونکی جم کیسلر وی ټرمپ شاید د قوي اقتصاد نه ګټه پورته کړي او د جدي مبارز په حیث ځان مطرح کړي.
I wouldn't underestimate him.
زه به اهمیت نشم ګڼلای. هغه تل ډیر محبوب او منلای جمهور رئیس نه وو. هغه یو نامنلای کاندید وو، خو تل یو قوي سیال او رقیب ګڼل شوی دی.
د ټرمپ راتلونکو به په سنا مجلس کې پڅو اونې کې معلومه شي او د امریکا رائے ورکون کې به پا په نومبر میاشت کې برخلي کوټه کې.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه همدلته پای ته ورسېده. د افغانستان او د نړۍ د حالاتو او مسایلو